احمد شبریم د ازادي راډیو د څلور بجو په خبرونه کې ستاسو کوربه. تخنیکی چارې شمشاد زادران مختوری. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو وړاندې په افغانستان کې د سره صلیب لاندېشنې خبر و چې طالبانو ګواښ ورته کړی د نړیوالې مؤسسې خپل فعالیتونه په افغانستان کې ځنډولي. د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د اعلان په اړه مې د افغان ژغورنې د غورځنګ د غړي ایمل څړوال نظر اخیستی. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ازبکستان له مشرانو سره د افغانستان د سولې په مسأله خبرې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت د پسرلنیو عملیاتو د پیل په اړه د طالبانو اعلامیه یوازې پروپاګند بلله ده او په پاکستان کې د نن ورځې د چاودنې د قربانیانو شمیر شلو ته لوړ شوی دی. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ازبکستان کې د دې هیواد له مشرتابه سره د سیمې د سولې او ثبات په اړه او په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. زلمی خلیلزاد نن په خپل ټویټر ولیکل چې د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزایف او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر کاملوف سره یې کتنه کړې او افغانستان د سولې په دې پروسه کې د ازبکستان د رول په اړه ورسره خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې د چټاکل شوې راتلونکې اونۍ د قطر په مرکز دوحه کې د زلمی خلیلزاد په هڅو د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ لومړنۍ بین الافغاني غونډه جوړه شي. افغان حکومت لا هم د بیلابیلو سیاسي لورو په ګډون د سولې د رهبرۍ د یو شورا او یو مرکچي پلاوي د جوړولو په موخه سلا مشورې کوي. افغانستان دفاع وزارت د پسرلنیو عملیاتو د پیل په اړه د طالبانو اعلامیه یوازې پروپاګند بللی دی. د دفاع د وزارت ویان قیس منګل فرانس پریس اژانس ته ویلي چې طالبان به د هغه په خبره خپل شوم هدف ته ونه رسیږي او پوځي فعالیتونه به یې ماتې وخوري. طالبانو نن په داسې حال کې د پسرلنیو عملیاتو اعلامیه خپره کړه چې متحده ایالات له دې ډلې سره په افغانستان کې د سولې لپاره هڅه کوي. طالبانو خپل پسرلني عملیات د الفتح په نوم یاد کړي دي. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې یو هوایي برید څلور وسلوال طالبان وژلي دي. د پکتیا د والي وایان عبدالله حسرت ازادي راډیو ته ویل دا هوایي برید د ګډو ځواکونو لخوا شوی دی.
د ګردیز ښار په چونۍ سیمه کې د حقانی شبکې د عادل ګروپ څلور تنه وسلوال طالبان په هوایي برید کې په نښه شوي دي. څلور واړه د دوو موټرسایکلونو او خپل وسلو سره له منځه تللي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د ګردیز د هوایي برید په اړه څه نه دي ویلي. د کابل د بګرام د امنیه قمندان وایي وسلوالو طالبانو نن سهار په بګرام هوایي اډې راکټي برید کړی دی. عبدالرحیم کوهستانی ازادي راډیو ته ویل وسلوالو د قرباغ ولسوالۍ له موساخیل سیمې څخه پر بګرام اډې راکټي حمله وکړه چې د نړیوالو ځواکونو لخوا په هوا کې خونسا شوه. خو د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې ده چې په دې برید کې نړیوالو ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په بګرام کې میشتو نړیوالو ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې د نن ورځې د چاودنې د قربانیانو شمیر زیات شوی دی. پولیس په دې چاودنه کې چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د ترکاریو په یوې منډوي کې وشوه وایي چې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي او اته څلوېښت نور ژوبل دي. د بلوچستان د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما مشال راډیو ته وویل چې چاودنه په یو موټر کې د بم په واسطه شوې ده او په وژل شوو کې دوه ماشومان هم شامل دي. پولیس وایي داسې ښکاري چې د دې برید هدف هزاره وګړي وو. تر اوسه پورې کومې ډلې د کوټې د ننني بمی برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. نړیوال روغتیایي سازمان وایي په لیبیا کې د شپږ ورځنیو نښتو په پایله کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او 268 نور ژوبل دي. ډبلیو ایچ او په هغه رپورټ کې چې پرون خپور شوی ویلي چې ډېرې نښتې پلازمینې ترابلس ته نږدې شوي چې زرګونه کسان یې بې کوره کړي دي. د لیبیا هغه ځواکونه چې د نړیوالې ټورین لخوا په رسمیت پیژندل شوي دي د قومندان خلیفه هفتر له ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرس په لیبیا کې سمدستي د جګړو د پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده او دا جګړه یې خطرناکه بللې ده. دا نوموړي په وینا تر اوسه د دې فرصت او وخت شته دی چې دا جنګ ودرول شي. قومندان خلیفه هفتر ته وفادارو ځواکونو تېره اونۍ د ترابلس هوایي ډګر ته نږدې د لیبیا له حکومتي ځواکونو سره سخته جګړه پیل کړه. او د اوکراین چارواکي وایي د دې هیواد په ختیځ کې له روسي پلو بلتون پالو سره په یوې نښته کې یو سرتیری وشل شوی او اته نور ټپیان دي. د اوکراین دفاع وزارت نن په یو بیان کې ویل بلتون پالو په تیرو 24 ساعتونو کې شل ځله د درنو وسلو په استعمال سره له اوربند نه سرغړونه کړې ده. د اوکران د ختیځ د جګړې په اړه د مینسک د اوربند موافقې له مخې حکومتي ځواکونه او روسي پلاو بیلتون پال د ماشینګونو توغندیو او ټانک ضد راکټونو له استعمال منع دي. د اوکراین دفاع وزارت وایي په دې نښته کې 9 بیلتون پال هم وژل شوي او اته نور ژوبل شوي دي. د 2014 کال اپریل میاشت راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او بیلتون پالو ترمنځ جګړو کې له 100,000 نه زیات کسان وژل شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. سرسلی په افغانستان کې د طالبانو تر ګواښ وروسته ژوره اندېښنه څرګنده کړه. په کونړ کې د داعش او طالبانو جګړې له چپې درې د وټپور لور ته غځېدلې.
داعش او د امارت خپل منځ کې جنگ و مونږ یې نه پرېښودو.
داعشانو کورونه سوي چې امارت دلته راغلی دی او دغه داعش کورونه سوځي.
په خوست کې د سولې لپاره د مشورتي جرګې غړي غوره شول.
موږ د دیرش کسان سهمیاب اورکل چې و چې ودا کې دیرش وی صدقه زیوي نور سړی وو.
په کندوز کې د ریدي ګل مشاعره وشوه.
دغه پروګرامونه ته د ولسوالیو څخه د کلو باندو څخه د مختلفو ولایتونو څخه خلک راټولېږي. دوی هم د سولې پیغام تر خپلو کلو باندو رسوي. د هغه ځې سیمو خلکو باندې په اذهانو باندې تاثیر کوي.
په سیمه ییزو موضوعاتو کې به واورئ چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې 14 شل تنه وژلې او نږدې 50 نورې ټپیان کړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپرېږي. طالبانو په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې مؤسسې ته خبرداری ورکړی دی چې خپل فعالیتونه بند کړي. سره صلیب دې ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې افغانان ډېرې ستونزې لري او د دوی مرستو ته خورا زیاته اړتیا لري. تفصیل له کابل د خان محمد سین پورا پور کې.
په افغانستان کې د سره صلیب د فعالیتونو ودرېدلو افغانان ناهیلي کړي دي. صدا محمد د بدخشان ولایت د وردوج د ولسوالۍ 20 کلن اوسېدونکی دی چې په جنگ کې یو پښه پرې شوې ده. د چې د سره صلیب لخوا په جوړ شوی مصنوعي پښې ګرځي ازادي راډیو ته وایي.
یک برادر دیگه مرا راجع کرد به سلیم صفر. زمانی که من در سلیم صفر هستم با بسیار شکل منظم و ترتیب درست برای من
دی وی یورو را تا لارخونه وکړه چې سره صلیب ته لاړ شم. کله چې ورغلم مصنوعي پخې را ته جوړ کړه. اوس هر چیر چې وغواړم تلی شم او پخم ترمیم کولی شم. اوس مو واورېدل چې سره صلیب په افغانستان کې فعالیت نه کوي. خواشینه شم او دغه مؤسسې ته ورتګ ضایع ده. وسلوالو طالبانو د روغتیا پر نړیوال سازمان او د سره صلیب پر کمیټې بندیزونه لګولي او د دغو ادارو له امنیتي ضمانت نه لاس اخیستی دی. د وسلوالو طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې جنگي حالاتو ته په کتو ځینې ادارې په دغه هیواد کې خپل کارونه په سمه توګه نه کوي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د روغتیا نړیوال سازمان او سره صلیب په خپلو هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له اسلامي اماراتو سره کړی وي. د روغتیا نړیوال سازمان تر اوسه د دغه اعلامیې په اړه څه نه دی ویلي، خو سره صلیب ویلي چې وروسته له دې نشي کولی چې خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سره صلیب پر کمیټې د طالبانو له ګواښ وروسته اندېښنه ښیي او وایي چې په جنگ کې ښکېل اړخونه باید د خیریه مؤسسو د فعالیتونو خنډ نشي. د دغه وزارت ویان وحید معیار ازادي راډیو ته وویل
وزارت
افغانستان د عامې روغتیا وزارت همکار مؤسسه ده او که فعالیتونه وځنډېږي د ملکي کسانو درملنه به ستونزمنه شي.
وزارت ساتما یک وزارت غیر سیاسی است. ما خدمات خود به تمام افغانا در هر موقعیت
دی وی د عامې روغتیا وزارت یو غیر سیاسي بنسټ دی. مونږ روغتیایي خدمات د هیواد په هر ځای کې هر ډول تعصب پرته وړاندې کوو. هر تصمیم چې د روغتیایي خدماتو په برخه کې ستونزې رامنځته کړي یوازې دغه وزارت ته نه بلکې د ټولو افغانانو د اندېښنې وړ ده. ښاغلي ماریات په جنگ کې له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې په هیواد کې د خیریه مؤسسو او په تېره د سره صلیب د کمیټې د فعالیتونو مخه ونه نیسي. د سره صلیب کمیټه له ډېرو کلونو راهیسې په افغانستان کې د جنگ د ټپیانو درملنه کوي او خوندي ځایونو ته لیږدوي. خو په دې وروستیو کې دغه کمیټې ویلي چې د طالبانو له ګواښ وروسته نشي کولی چې خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکړي. دغه کمیټه سره له دې چې د خپلو فعالیتونو له ودرېدو خوښه نه ده، خو هیله ښیي چې د رامنځته شوي ستونزې حل ته ژر تر ژره یوه لاره وموندل شي. د یادو کمیټې د عامه اړیکو مسؤول رابین آزادی راډیو ته وویل:
Yes, we are extremely concerned, but even before the statement, we were extremely concerned
دوبل موږ سخت اندېښمن یو چې بشري خدمتونه خلکو ته نشو رسولی، ځکه چې په زرګونو کسان شخړو اغېزمن کړي او هغه مرستې چې دوی اړتیا ورته لري هغه یې نه دي ترلاسه کړي. په ګڼ مېشتو سیمو کې ښایي د عملیاتو پر مهال څوک ټپي شي، برید پرې وشي، د کورنۍ غړي سره بیل شي، نو موږ ډېر زیات اندېښمن یو او له دې سره وضعیت نور هم خرابېدلی شي. د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه حاضر دي چې سره صلیب او نورو همکارو مؤسسو ته امنیتي شرایط برابر کړي. د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست نصرت رحیمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل: هر بنسټ چې وغواړي لرې پرتو سیمو ته لاړ شي د ځان د امنیت په خاطر دی امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړي. په افغانستان کې یوازې د سره صلیب کمیټه نه ده چې د جنګ له امله له ستونزو سره مخ ده، بلکې داسې نورې خیریه موسسې هم شته چې د جنګونو له امله نشي کولی چې خلکو ته لازم خدمات وړاندې کړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
طالبانو سره صلیب ته خبرداری ورکړی او د نړیوالې مؤسسې خپل فعالیتونه په افغانستان کې ځنډولې دي. بل لور ته طالبانو په افغانستان کې د الفتح په نوم د پوځي عملیاتو اعلان وکړ. دا اعلان به د سولې پر خبرو چې افغانان ورته سږ کال ډېر هیله مند دي څه اغېز وکړي. په دې اړه مې د افغان ژغورنې د غورځنګ د غړي ایمل څړوال نظر اخیستی.
دا مستقیما تر تاثیر لاندې راولي. زه خو په دې باور یم چې اصلا طالبان په څو برخو باندې ویشل شوي دي. یوه برخه یې په جګړه کې خپلې موخې ترلاسه کړي، بله برخه یې چې دغه هلته ناستې مذاکراتو میسته او غواړي چې په ټول په دواړو برخو کې خپل امتیازات ترلاسه کړي، او بله برخه یې هغه ده چې هغه طالبان په دې څو تیرو اوولسو کلونو کې یا شپاړسو کلونو کې په سیمه کې په خپل مناطقو کې په بدیو باندې اوښتي دي، په دښمنیو باندې اوښتي، هغه مجبور دي چې جګړه وکړي. هغوی ته له جګړې پرته بله لار نه ده پاتې.
د دې له خاطره چې له طالبانو سره د افغانستان حکومت تر اوسه خبرې نه دي کړي، یوازې خبرې له امریکایانو سره روانې دي. که چېرته د طالبانو بریدونه په امریکایانو او په نورو بهرنیو ځواکونو زیات شي، دغه اطمینان به امریکایان څنګه ترلاسه کوي چې طالب دوی ته تضمین ورکړي چې په راتلونکي کې به امریکایي ګټې د طالبانو له لوري تر تهدید لاندې نه وي؟
دا خو واضح خبره ده چې دوی فکر نه کوم چې امریکایان د طالبانو په تضمین باندې باور وکړي. بله مسله دا ده چې کله تیره میاشت افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محب په امریکا کې کومې خبرې وکړي، هغې طبعا د امریکایانو په هغه دریځ باندې چې طالبانو سره ډېر په نږدې ډول او ډېر په عامه اختلاف انډیوالۍ باندې مخته روان، په هغې باندې به حتمن اغېز کړی، او هغه اغېز به د قطر په خبرو کې هومره څرګند شوی. طالبانو چې د امریکایانو دغه دریځ یو څه مخکې چې نرمښت و اوس یو څه بدلون راغلی، هغه به حتمن حس کړی، نو ځکه دغسې عملیات ته لاس واچولو.
تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د طالبانو د پوځي عملیاتو اعلان به د سولې په خبرو باندې تاثیر وکړي. تر دې مخکې د افغانستان حکومت هم د پوځي عملیاتو اعلان کړی دی، نو فکر نه کوي چې دغه دواړه پوځي عملیات او د دې دواړو اعلان به په افغانستان کې د سولې هغه هیلې اغیزمنې کړي چې افغانان ورته لري او دا امید لري چې سږ کال به د سولې کال په افغانستان کې؟
طالبانو که اوس عملیات اعلان کړي او افغان حکومت مخکې اعلان کړي و، زه توپیر ځکه نه وینم چې طالبانو اوربند هم نه اعلان کړی، هغوی خپل عملیات جاري ساتلي، یوازې رسمي اعلان نه کړی. دوی په هلمند کې عملیات وکړل، د هغې مسؤلیت یې په غاړه واخیستلو. دوی د افغانستان په شمال کې عملیات وکړل، د هغې مسؤلیت یې په غاړه واخیستلو. دوی په ننګرهار او د افغانستان په نورو سیمو کې عملیات کړي دي، هلته جګړې کړې دي. په بالامرغاب کې په دې سیمو کې دوی مخکې دي نه چې عملیات اعلان کړي، دوی هلته جګړې کولې، هغه مسؤلیتونه یې په غاړه اخیستي. نو یوازې د عملیاتو اعلان نه، اعلان دومره ډېر اغېزمن نه دی. دا چې دوی مخکې جګړه نه ده درولې، دا چې دوی مخکې د اوربند غږ نه دی کړی، دا چې دوی مخکې په نظامي څکه چې حتی په ملکي ځایونو باندې دوی د بریدونو مسؤلیتونه په غاړه اخیستي، نو دا د جګړې نه کول او د عملیاتو اعلان دا دوه بېلې خبرې. دوی به عملیات اوس اعلان کړي خو جګړه نه ده درولې، مخکې هم جګړه کوله. افغان حکومت دا دعوه کوي چې موږ خپل هغه ملکي اهداف او خپل حکومتي اهداف ژغورو د هغې دفاع کوو د هغې ساتنه کوو موږ مجبور یو چې دوی په مقابل کې جګړه وکړو نو ځکه یې جګړه اعلان کړې وه خو طالب هم که جګړه اعلان کړې نه وه عملیات اعلان کړي نه وه یا یو ځانګړی نوم ورکړی نه و دوی عملیات درولي هم نه وه په ټول لیکال کې دوی حتی سک نورو کلونه په ژمي کې عملیات یا جګړه یو څه کمرنګه وه خو سږ کال سره یې دی چې ورښتونه هم زیات وه بیا هم یعنی هغه ورښتونو واورو د دوی د عملیاتو مخه ونه نیوله دوی بیا هم په ټول ژمي کې جګړه وکړه او اوربان ته یې هغه سولې ته ژمن پاتې نه شول یو څوک چې سولې ته ژمن پاتې کېږي هغه اتمن اوربان مني دوی تر اخره پورې په خبرو کې د اوربان مسله ونه منله
له ښاغلي څړوال څخه په مننې په یوې خبرتیا پسې کونړ ته مخه کوو هلته د داعش او طالبانو د خپلمنځي جګړې لمن پراخه شوې ده
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي ازادي راډیو ټکی کام
په کونړ کې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړه لچپې درې د وټپور ولسوالي لور ته غزیدلې دي په وټپور کې دغه دواړو جګړمارو د یو بل پولیسکونو کورونه سوځولې دي له کونړ د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري له نور تفصیل سره
د کونړ چپه دره کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پیل شوو شخړو لمن د وټپور ولسوالۍ غرنۍ سیمو ته هم راورسېده له کټار ګمبیر دیوز څانګار او کورو له کلیو راکډه شوي وایي وسلوالو طالبانو د داعش پورې د تړلو کسانو کورونو سوځول پیل کړي دي او دوی هم له دې ویرې خپل کورونه پرېښودل چې د دواړو ډلو ترمنځ د پیل کېدونکې جګړې په اور کې دوی ونه سوځي سردار ولی او حمید هم خپل کورونه پرېښي او اوس د ولسوالۍ په ودانۍ کې د بې ځایه شوو کسانو په قطار کې د دې دپاره ولاړ دي چې د مرستو ترلاسه کولو په لیس کې خپل نومونه ولیکي دواړو ازادي راډیو ته وویل
دغه ګډوډیانو د جنګونو د ویجاړو د لاسه د خلک جنګونه دي او ګډوډۍ دي کورونه سوځي وغیره داسې نور چورچاپه دغه عمارت او د داعش په نامه باندې چې عمارت دلته راغلی دی او دغه داعش کورونه سوځي البته دغه ولسونه چې کوم دي غریب خلک د ځایي اوسېدونکي خلک په ځایي خلک چې کوم دي تلفات ډېر ورکوي
عمارتیان راغلي ورور او خو کورونو خواب شا کې او دا زغوبل وو او سه واړه راوتي وو دا دوه درې ورځې کېدل موږ چې اوس نن راووتلو او دلته داعشانو کورونه سوي که نه تا ګډوډي ده
راکډه شوي خلک وایي سیمه کې حالات زیات ترینګلي وو هر ساعت پکې د جګړې پیل کېدو ویره موجوده وه دلته په قطار کې یوه بیرمن هم د خپلو څلورو بچو سره په دې هیله ناسته ده چې نوم یې ولیکل شي
موږ باندې دا جنګ وو د دغه خاطر استقاته رالو نه پرېښودلو جنګ دا داعش او د امارت خپل منځ کې جنګ وو موږ یې نه پرېښودو استقاتې راووتلو موږ ته هېڅ هم نه ویل خو دغه یې راو پرېښودلې نه وي تاسو به پکې خوښ شوي وي چې دلته موږ سره ډاله نه کوئ نو وځئ او زما خواوشا دا ټول اوسېسته موږ دې راووت او نومونه لیکل کېږي
بې کوره شوي خلک وایي وسلوالو طالبانو د داعشیانو له کورونو انسانان څاروي او ژوندي شیان وویستل او نور ډکو کورونو ته یې اور اچولې چې د سوځول شوو کورونو شمیر نږدې څلوېښتو ته رسیږي که څه هم چې په وټپور کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د رامنځته شوو ترینګلو حالاتو په اړه امنیتي او نور حکومتي مسؤلین څه نه وایي خو وټپور ولسوالۍ کې د بې ځایه شوو کورونو د نوم لیکنې مسؤول مامور عبدالودود ازادي راډیو ته وویل په غرنیو سیمو کې د داعش او طالبانو ترمنځ د پیښېدونکې جګړې له ویرې د راکډه شوو شمیر شاوخوا دوه نیم سوه کورنیو ته رسېدلی دی
چې کوم دغه جنگ د برج را بیزی شي کټار ګمبیر دیوز خورو څانګار کور باغ دا ټول علاقې تقریبا دغه اپات ارزه کې خور دینو دا غیر د پر راغلی چې خلک کړي کراوزی اوس پر 2450 پامیر را بیزی شي دا خپل اول وخت جریان لري کې دی شي دین زید دا د درې ورځو شمیر
د کونړ چپه دره کې د رواني یعنی وری میاشتې په دوهم او دریم نیټه د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه وشوه د یادې جګړې پر مهال د دواړو ډلو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبله واوښته او د جګړې له ویرې په زرګونه کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي خلکو همدا ویره درلوده چې که په چپه دره کې حکومت د داعش او وسلوالو طالبانو په منځ کې له پیدا شوي تاوتریخوالي ګټه پورته نه کړي نو د یاد اور لمبې به نورو ځایونو ته هم ورسیږي
د په راپور کې مو واوریدل چې د کونړ په کونړ کې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړې پراخې شوې دي او اوس له چپی درې د وټپور ولسوالۍ لور ته غځېدلې دي. د چپی درې د جګړو په ارتباط روانه اونۍ د دوشنبه په ورځ د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته په کونړ کې په ځانګړې مرکه کې وویل چې له داعشه د چپی درې د تصفیې لپاره به ډېر ژر ځمکني او هوایي عملیات پیل شي او دا خبره هم وکړه چې امنیتي او دفاعي ځواکونه به د درې ورځو په موده کې شپنی او هوایي عملیات پیل کړي او کوچني عملیات د په وینا دوام لري. خو تر دې دمه چې ازادي راډیو کوم معلومات لري تر اوسه پورې دغه درې ورځې پوره شوي دي او دغه عملیات لا هم هلته نه دي پیل شوي او یو شمېر کورونه هم د طالبانو او داعش له لوري د خلکو کورونه سوسول شوي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې دا واوري چې دا روبوټ جوړ شوی چې د انسان د لاس په شان د جسم کلکوالی او پوستوالی پیژني. خو اوس یو سیاسي نړیواله مسله راخلو د البته سیمه ایزه. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې په یوه چاودنه کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي او نږدې 50 تنه نور ټپیان شوي دي. دا چاودنه د کوټې په شتیا میشتې سیمه کې د ترکارۍ په یو مارکیټ کې شوي او نیمایي تلفات یې شیعګان دي. له پیښې وروسته د ژغورنې ډلې سیمې ته رسېدلې او ټپیان یې روغتونونو ته انتقال کړي دي. د شیعګانو ټولنې له حکومت څخه غوښتي چې د خوندیتوب لپاره نور اقدامات وکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې دا چاودنه نن سهار په یو سرخلاصي بازار کې چې ډېره ګڼه ګڼه پکې وه شوې ده. د امنیتي چارواکو په وینا چاودنه هغه مهال وشوه چې د کارګرانو یوې ډلې له یوه ټرک څخه د کچالو بوجۍ ګانې ښکته کولې او بم د کچالو په یوه بوجۍ کې ځای پر ځای شوی و. روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د یو شمېر ټپیانو حالت نازک دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان او ولسمشر عارف علوي په یو بیان کې دا حمله وغندله او ویل چې دا ډول حمله به د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د پاکستان د ملت اراده کمزوري نه کړي. د بلوچستان ایالت اعلی وزیر جام کمال خان هم دا حمله وغندله او دا یې د بشریت د دښمنانو کار وباله. چاودنه د کوټې شیا هزاره میشتې سیمې هزار گنجی ته نږدې د ترکرۍ په مارکیټ کې وشوه او د پولیسو یو جګپوړي چارواکي عبدالرزاق چیما هم له پیښې وروسته خبریالانو ته وویل چې د دې حملې هدف ظاهرا شیعګان وو.
یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ اس طرح ہے کہ دھماکہ ہوا ہے اور اس میں جو
دا بم چودنا پر سبزی منڈوی کے شوی چھ پنتیجے کے تردے دما زماد معلومات لمخے شپارس کسان وشل شوی پ وشل شو کے اتہ ہزارگان و نور خلق او یو ملیشہ پولیس او پٹپیانو کے ہم پر ہزارگان و سربرا سلور ملیشہ شامل
ہیں اور باقی ہزارہ کے علاوہ مختلف اور لوگ بھی زخمی ہیں.
د هزاره ټولنې یو مشر قادر نایل له اسوشیتد پرس خبري اژانس سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې د شیعګانو د ساتنې لپاره امنیتي تدابیر ونیسي. هغه وویل پر هزاره شیعه ټولنې یو ځل بیا برید وشو او بیا موږ باید خپل عزیزان خاورو ته وسپرو. د مشر پر حکومت غږ وکړ چې د دوی امنیت خوندي کړي او هغه ډلې د قانون منګولو ته وسپاري چې نننۍ حمله یې کړې ده. په بلوچستان کې بیلابیلې وسلوالې ډلې فعالیت کوي خو دا ایالت تر یوه حده د بلوچ بلتون پالو د تروریستي حملو ډګر هم دی. دا ډله له مرکزي حکومت څخه د نورې کورواکۍ او د تیلو او ګاز په څیر د سیمې په طبیعي زیرمو کې د زیاتې ونډې غوښتنه کوي. خو په پاکستان کې په ټوله کې د هغو سني افراطي ډلو شمیر هم لږ نه دی چې له شیعه مذهب سره دښمني پالي او پر شیعه مسلمانانو د پرله پسې خونړیو حملو مسؤلیت منلی.
تاسو له پیغامونو
سبب بل افغان کنده تاسو په اړې کې ما دا غواړم په ځای کې دا له پوسټل په لور باندې له دوبلې دی دا یو دی پر ځای پرېکړه او دی د غټونه پرې دی چې هغه د مشکلې نو دوه سکالې مکتب وايي د پلاړو د مور ده نه یې کوم خپلې موږ د دې بخښلې چې شلالي اخره نتیجه کې بل کیمرا لري ځکه چې د خپل ټلیفون ورشي کې وځو ته چې ویل یو کټرې به نه به ما هم د فکتل نه به خپل ځواب ته کتل نو دا دې خپلې کړه دا پر دې به څنګه هم شي باید و پالل شي. اوس
د منډه کې ورسره اړیکه اکثر په تاسو سره
آزادی راڈیو نے منع کو رپورٹر جوڑ بھی خصوصاً بند موجود بندی زمین داور کانال خش تھی بڑی خوشحالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسر آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. وړاندې ازادي راډیو ته اس ام اسونه راستول شي. البته مطلب مې دا دی چې وړاندې په روانه خبرونه کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه لولو، خو اوس یو پوزره پوری مسله راخلو. داسې روبوټ جوړ شوی چې د انسان د لاس په شان د جسم کلکوالی او پوستوالی پیشنی. دا چې دا روبوټ د څه لپاره جوړ شوی دی تفصیل له اسمت څاروانه.
څېړونکو د لومړي ځل لپاره د خزلو د ریسایکل کولو یا بیا موندلو لپاره داسې روبوټ جوړ کړی چې لامسه حس لري. د دې روبوټ په لاسونو کې څو سنسرونه ایښودل شوي چې د هغو په وسیله کاغذ او پلاستیک تفکیک کولی شي او همدارز سره جلا کولی شي. دا روبوټ د ماساچوسټ د ټکنالوژي انسټیټیوټ څېړونکو جوړ کړی دی. د کثافاتو یا خزلو سره جلا کول او ریسایکل کول یو لوی چیلنج دی. د خزلو په منځ کې د پلاستیک، کاغذ او نورو شیانو سره بیلول ډیر ستونزمن کار دی، خو د دې نوي روبوټ جوړیدا به انسانان له دې ستونزمنونکي او په عین حال کې خطرناک کار خلاص کړي. دا روبوټ ریسایکل نومیږي او په خپلو لاسونو کې د موجودو سنسرونو په مرسته د هر شی ماهیت تشخیص کولی او بیا په کټګوریو ویشلی شي. د روبوټ یو سنسر د شی اندازه معلوموي، دوه نور د شی نرموالی اندازه کوي. په دې ډول د کاغذ، پلاستیک او نورو شیانو ترمنځ توپیر کوي. دا روبوټ حتی وسپنه او نور فلزي شیان هم پیژندلی شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولې شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو، یعنی له 3:30 بجو وروسته دا پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخصي ثبت شوی پیغامونه خپرو، خو اوس به اس ام اسونه ته مخ کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
احمد د چپی درې د مشورې لکلي لیکي چې په کلی کې د بي ځای شویو سروې شوې ده، خو تر اوسه مرسته نه ده ورسره شوې. د هیله لري چې د ازادي راډیو لارې چارواکي خبر شي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي سور صلیب ملکیانو ته مرستې برابروي، د طالبانو د ګواښ له امله د دوی د فعالیتونو بندیدل غټه ستونزه ده. انګار خروټ لیکي کچیرته پاکستان له خپلې خاورې ترهګر ونه باسي، داسې نورې چاودنې به هم پکې وشي. غالباً د اشاره هغې چاودنې ته چې نن د کوټې په ښار کې شوې ده او شل تنه پکې وژل شوي دي او نږدې 50 نور ټپیان شوي دي. شیر احمد پوپل له کندهار لیکي طالبان باید د سره صلیب کارکوونکو ته بیرته د فعالیت اجازه ورکړي چې له جنګ ځپلو او سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي. نظیفه د زابل له مرکز کلات لیکي افغان بیسیم شبکه د خیرواریانو په سیمه کې کمزورې ده. اسدالله اندړ له میزان ولسوالي لیکي له غرمې راهیسې دلته باران دی. او یو شمیر نور اوریدونکو پر نورو موضوعاتو اس ام اسونه راستولی دي. البته عطاءالله خوګیانی له کابله دا اس ام اس راستولی دی چې پاکستان هیڅکله د افغانستان په ګټه څه نه کوي او نه غواړي چې په افغانستان کې امنیت راشي. قاسم ځواک نور اس ام اسونه هم راستولی دي. په یو بل اس ام اس کې هغو نیالګیو ته اشاره کړې ده چې په لشکرګاه کې د ښاروالۍ لخوا کښېنول سوي دي 4500 نیالګي دي او د هیله کوي چې ښاریان او خلک باید دې ته پاملرنه وکړي چې وچ نشي. عبدالرحمن پر استولې سمس کې لیکلي دي طالبانو د عملیاتو له اعلان سره سم دا پیغام افغانانو ته ورکړ چې دوی سوله نه کوي. سلور بجه او دیرش دقیقیش توی لند خبرونه لرزوان مراد خور.
د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ازبکستان له مشرانو سره کتنه کړې او د افغانستان د سولې په پروسه کې د ازبکستان د ونډې او همکارۍ په اړه ورسره خبرې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت د پسلنیو عملیاتو د پیل په اړه د طالبانو اعلامیه یوازې پروپاګند بللی دی. طالبانو د الفتح په نوم د پسلنیو عملیاتو اعلان کړی دی. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې یو هوایي برید نن څلور وسلوال طالبان وشلې دي. د پکتیا د والی وان عبدالله حسرت ازادي راډیو ته ویل چې دا برید د ګډو ځواکونو لخوا د حقانی شبکې پر یو شمېر غړو شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې د نن ورځې د چاودنو د قربانیانو شمېر شلو ته پورته شوی دی. په دې چاودنه کې چې په کوټه کې وشوه اته څلوېښت کسان نور ژوبل دي. نړیوال روغتیایي سازمان وایي په لیبیا کې د شپږ ورځنیو نښتو په پایله کې لږ تر لږه 50 کسان وشل شوي او 268 نور ټپیان دي. او د اوکراین چارواکي وایي د دې هیواد په ختیځ کې له روسي پلو بلتون پالو سره په نښته کې یو اوکراینی عسکر وشل شوی او نه بلتون پال وشل شوی دي.
خوستوالو مشورتي لوی جرګې ته خپل دیرش تنه استازي ورو پیشندل. د خوست ولایتي شورا غړي وای چې په ټولو ولسوالیو کې خلکو په مشورتي لویه جرګه کې د خپل استازي په انتخاب کې په پوره لیوالتیا برخه واخیسته. افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د میکانیزم او چوکاټ د رامنځته کولو په خاطر د اپریل په 9 په پلازمینه کابل کې مشورتي لویه جرګه رابللې ده. تفصیل له خوسته د نجیب الله خیل پور راپور کې.
د پنجشنبه ورځې مازدیګر مهال د خوست ولایت شورا غړو د بې خبري ناستې پر مهال وویل چې مشورتي لوی جرګې ته د ټاکنو له لارې په ټولو لرې او نږدې ولسوالیو کې استازي ورپېژندلي دي. دوی وویل د سولې د عالي شورا د سهمیې سره سم خوستي ولسونو خپل دېرش استازي چې درېیمه برخه یې ښځې تشکیلوي مشورتي لوی جرګې ته انتخاب کړل. د ولایتي شورا رئیس کفیل ریحان د رسنیو استازو او خبریالانو ته په خپلو خبرو کې ویل چې
موږ ته دیرش کسان سهمیه ورکړل شوي وه چې په دا کې 30% ښځې وې نورو سړي وو. دغه ټاکنې شفافې په ټولو ولسوالیو کې وکړې چې په زرهاو خلکو په ټاکنو کې ګډون کړی و او د ټولو هغه کسانو نه چې کامیاب شوي دي هیله او ارزوم دغه چې په صحیح معنا سره د خوست ښه نمایندګي وکړای شي.
په مشورتي لویه جرګه کې د ګډون لپاره د خوست درې مرکزي واحدونو ته اووه کسان اسماعیل خیر مندوزه او تنوی ته درې صبرۍ ته څلور نادرشاه کوټ ترې ویل شیرو زازی میدان او مساخر ته دوه دوه همدارنګه سپیری قلندر ګربز او باک او شمال دوه مونده ولسوالۍ ته د یو کس ونډه ورکړل شوې وه. د ولایتي شورا غړي شکر الله بابکر خیل هم په ټاکنو کې د خلکو ونډه د پام وړ وبلله. وی ویل چې
په لوی اندازه خلک راوتلي او شفاف انتخابات ورته وشول. د خلکو احساسات ډیر لوړ وو او دا خلک د جنگ نه ستړي دي.
د ولایتي شورا خزینه غړي زهرا جلال بیا د مشورتي لوی جرګې په ترکیب کې د یاد ولایت د استازو ونډه کمه وبلله او غوښتنه یې وکړه چې په راتلونکي کې د خوست نفوسو ته په کتو یې ونډه ډېره کړي. په خوست کې به مخکې خلکو تر ډېره لویو جرګو او مهمو ملي پرېکړو کې ګډون لپاره خپل مخور او متنافس شخصیتونه ورلېږل. خو دا ځل په ټاکنو کې ډېری روڼاندو او ځوانانو د خلکو اعتماد خپل کړی دی. په دې ځوانانو کې یو هم مرجان حسان دی چې د اسماعیل خیل او مندوزۍ اوسېدونکو مشورتي لوی جرګې ته ورپېژندل شوی. نوموړي په دې اړه چې وسلوالو طالبانو له خلکو غوښتي چې په دې جرګه کې ګډون ونه کړي وویل
دغه جرګه که چیرې طالبان ګډون پکې وکړي کوونه کې او خلک پکې پراخ ګډون وکړي نو دغه جرګه د طالبانو په دریځ باندې خامخا تاثیر لري. د دې لپاره چې دغه جرګه هم د طالبانو په ګټه وای هم دغه عدالت پکې تمن شوی. طالبان باید راغلي او په جرګه کې ګډون کړي او خپل غږ خلکو ته رسول چې طالبان څه غواړي او د افغانستان خلک څه غواړي حکومت څه غواړي.
افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د میکانیزم او چوکاټ د رامنځته کولو په خاطر د سفر په نهمه چې د اپریل د روانې میاشتې له 9 سره برابره ده په پلازمینه کابل کې مشورتي لویه جرګه رابللې ده. په مشورتي لویه جرګه کې چې له ټول افغانستان خواوشا 2500 استازي برخه اخلي درېیمه برخه به ښځې وي او څلور ورځې به دوام پیدا کړي. مشورتي لویه جرګې ته د ټول ټاکنو د ورته بهیر له لارې د استازو د معرفي کولو کار ولایتي شوراګانو ته سپارل شوی دی.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي مو هغه وخت ساسو ولې سوډیر چې مو امنیت مکان
افغانان تل میرمونه ته په درنه سترګو کتل
خزینه باندې په مناسبه ځای کې وساتل شي
له خویندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروګرام لپاره زموږ سره شریک کړي موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو
اسدی او اوریدون کې پروګرام اوړاندې په د خبرونه کې اوریدلای شي خو اوس کندوز ته مخه کو په کندوز کې د ریډیکل کلنۍ دودیزه مشاعره وشوه د تیرو کلونو په څیر سش کال بیا د کندوز سمسور ولایت د شاعرانو فرهنګیانو لیکوالانو او د شعر او ادب د مینوالو کوربه و په دې اړه له کندوز د اسدی رو خبريال اجمل آریان لنور تفصیل سره
په کندوز کې د سولې د ټینګښت په هدف د ریډیګل کلنۍ دودیزه مشاعره تر سره شوه
چې اخوازي په دې خوا جنگ هر خوا ته چې دی خو لمخې مې یو خوا شې چې په خدای زارم چې وي
که څه هم د کندوز ناسم امنیتي وضعیت د دې ولایت د اوسیدونکو پر ژوند منفي اغیزه کړې خو له دې سره سره په کندوز کې د علم او فرهنګ غوټې د غوړېدو په حال کې دي په دې مشاعره کې د کندوز زیات شمېر شاعرانو لیکوالانو د شعر او ادب مینوالو او دغه راز د کابل خوست پکتیا لوګر ننګرهار کونړ غزنی مزار شریف بغلان تخار او د بدخشان ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو هم پکې ګډون کړی و په دې مشاعره کې شاعرانو په خپل نوبه سره د سولې او د ملي یووالي د ټینګښت په هدف شعرونه وویل او د برخوالو لخوا په تودو ولولو سره بدرکه شول د کندوز د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رئیس فدا محمد ارزښت په خپلو خبرو کې وویل چې دغه شان ادبي غونډې د خلکو ترمنځ د یووالي او ورورولۍ فضا لا پیاوړې کوي او د کرکې او تاوتریخوالي پدیده له منځه وړي
سره له دې چې کندوز یو ناامنه سیمه هم ده خو بیا هم د فرهنګي هڅې پکې روانې دي او ځوانان یعنی دغه خپل اصل فرهنګ ته کار کوي موږ دا نه هیڅ چې ولالته به ناامني یا به څنګه وي هغه فرهنګیان یعنی هغه کوم جوش دی په زړونو یا په دماغ کې د فرهنګ لپاره دی دا ویره بېخي نه هیڅ کوي
په نوموړي ولایت کې هر کال د ریډیګل کلنۍ دودیزه مشاعره د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې له لوري ترسره کیږي د دغه ټولنې مشر نوررحیم عاطف وویل چې سش کال د دې مشاعرې مالي لګښت د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له لوري ورکړل شوی
سګنۍ مشاعره لکه څرنګه چې تاسو معلومه ده په افغانستان کې د سولې خبرې اترې روانې دي مشاعره سولې ته ځانګړې شوې وه د مشاعرې ډېر شعرونه په سوله باندې څرخېدل او ټولو د سولې ثبات او د تلپاتې امن د غوښتلو پیغامونه درلودل او شعرونه یې ولوستل
له دې سره سم د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د ولسي ملاتړ د ریاست د نشراتو امیر عزت الله په امیر له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی د هیواد په 30 ولایتونو کې له دا ډول غونډو څخه ملاتړ کوي څو د خلکو ترمنځ د وطن پالنې احساس لا پیاوړی شي
دغه پروګرامونو ته د ولسوالیو څخه د کلو بانډو څخه د مختلفو ولایتونو څخه خلک راټولیږي دوی همدا د سولې پیغام تر خپلو کلو بانډو رسوي د هغې سیمو خلکو باندې په اذهانو باندې تاثیر کوي
ورته وخت کې د کندوز پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد زاهد الله کریمزی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت د ځوانانو ترمنځ ادبي او کلتوري فعالیتونه وده کړې او په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې هم لري
کندوز وروسته له کلونو بیرته خپل فرهنګي هویت اخیستنې ته روان دی کندوز د تاریخ په اوږدو کې یو فرهنګي مرکز و هغه مرکز چې لامدې ځای به خواوشا ولایتونو ته افغانستان ته فرهنګي هڅې خورېدلې او د شاعران موږ یو د سمره لوی لوی شاعران او لوی لیکوالان د مثلا استاد شکون دی استاد پسرلی دی شیرخان غوندې کې یو کس چې هغه تکړه کس و هغه لیکوال و
بلخوا د دې ولایت یو تن شاعر او لیکوال اسماعیل کلیوال له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په نوموړي ولایت کې د شعر او ادب غوټې مخ په غوړېدو دي او مینوال یې هم څو برابره زیات شوي دي
که چېرته مثلا شاعران کوشش وکړي هغه نیمګړتیاوې هغه ناخوالې چې په ټولنه کې رامنځته کیږي هغه د شعر په ژبه باندې خلکو ته وړاندې کړي نو دغه کولای شي مثبت اغیزه په خلکو زړه نسبتا لږ نرم کوي ځکه ډېرې سخت زړونه دي سخت زړونه دي
د یادونې وړ ده چې دا د ریډیګل 12 مشاعره ده چې د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې له لوري په کندوز کې جوړیږي دغه ټولنه له 14 کالو راهیسې په دغه ولایت کې د فرهنګي او علمي کارونو ترڅنګ په نورو برخو کې هم کار او فعالیت کوي
آزادی او اوریدونکی. جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه ونی کی هلی ومنی ورزو د دیونی راغلو پیغامونو ته مو مشته د نور ستونزو ترڅنګ د امنیتی وضعیت او د غرض پخپل د سرتیرو د ستونزو پاړه مستاسو پیغامونه را رسیدلی دي چې دلته به د بیلګ په ډول یو څو پیغامونه پکاته سره وورو. ورسته به د چارواکو خبرې هم وورو. لمړی د یو سرتیر شکایت ورو چې د ماشونو لځن څخه کوي.
وعلیکم السلام علیکم ټول راډیو آزادی کمپنی ته سلام وایم. زه د ولایت نادلی نه خبرې کوم. من نوم دا اوره ماشینه په واک باندې نه ولا کیږي. دا موږ رئیس جمهور ته تقاضا ده نه کال کیږي. موږ دلته وظیفه اجرا کوو. نه واسطر لرو نه زر لرو نه زور لرو. بچی خوار دمن خوار ټول خوار پوسو ته موږ پراتی یو. دا د څنګه ماشینه د پدام نشي په درې نشي کې نه ولا کیږي. واسطہ داران ټول په کابل او په مزار په بلجو کې ګرځي. غریب زمون ورو دا څنګه ورو کې پراتی دي. شهیدان ځخنا موږ ورکو په وخت باندې ماشونه ماواله نه دا موږ راځو زمونه تقاضر په وخت په وخت باندې دي ماشونه حواله شي. کله مالی تال ورکی کله مصرفات تال ورکی. د غریب زمون او ماشو باندې تجارت راوازه شانت راوازه.
السلام علیکم. باز سلامت خواتی افسر ما پیشنهاد مداخ دے چې د ریاست تقاوت بیا ته جدول ورکړي. په شلم تاریخ د عمل ورکړي په شلم د ریاست څلور میاشتې ځان شلم تاریخ باندې جدول ورکړي. په شلم کې ورکړي موږ تقاوتي افسران د وزارت دفاع د هم پیشنهاد ازادي راډیو ته نوراغه ننګرهار یم. اګر ځان قیمت د احمد شاه بابا مینې ته
زه حمید خبرې کوم د شیرزاد ولسوالۍ څخه. زما د وزارت کې دفاع باندې وزارت داخله باندې عسکر یم. غوښتنه لرم جدي غوښتنه لرم باید موږ ته وایي مرستې زر تر زره راشي. موږ اوس مانسیره یو شپه ورځ را باندې جنګ کېږي او کورونه نه ترې دا یو کال کېږي. موږ هم پردي میندې لرو خویندې لرو ورونه لرو پلار لرو. نو وزارت دفاع وایي چې موږ هلته عملیات وکړو. هلته عملیات وکړو د دروغ ولې وایي او وزارت داخله دروغ وایي. تاسو راشه خلکو هر ځای کې په زرها عسکر مړه کېږي. حکومت یې بیانوي نه او باید ما پیغام ازادو راډیو بلې راس نثر کړي. زه به مننه ترې څخه وکم. خدای پامان.
ازادو راډیو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زما نوم فرید ده. د بادغیس د بلمرغان ولسوالۍ څخه زه تاسو سره په تماس یم. د خدای لپاره د خدای رسول لپاره زما غږ د ازادو راډیو والا نثر کړي. کوګورو دمن ته پر چاپی رمن سری نه دا تیاری بمون سکو. مونږ به وزیر سکو. مونږ به شربونی سکو چې مونږ په کوي تش په نامه کوي. دلته د مونږ مړی پراته دي. د مونږ تر ګنډي ونو سه. مونږ ته ضرورت د مرستو د خدای او د رسول د پاره. مونږ هم میندې لرو پیندې لرو د چا بچی ورونه لرو خزې لرو. مونږ ته زر تر زره باید مرستې را ورسېږي. باید د کریاګانې بمبار شي. مونږ نه د کورونو په مونږ باندې انداغونه کېږي ډزې کېږي. مونږ سره مرستندویه ځواکونه باید را ورسېږي. مونږ سره مهمات هم ختم دي. باید د ما غږ د ازادو راډیو بړی راس نه کړي. د خدای په امان.
محترمو دوستانو ستاسو پیغامونه مو د واورېدل. البته نور پیغامونه هم لرو او دا یادونه باید وکړم چې موږ هڅه وکړه د دې او نورو ستونزو په اړه د دفاع وزارت چارواکو ځواب واخلو خو بریالي نسو. خو هڅه به وکړو چې په نورو خپرونو کې د دفاع وزارت چارواکي وخت راکړي چې د سرتیرو ستونزو ته ځواب ووایي. د وروستي دوست چې د بالامرغاب ولسوالۍ څخه یې د سرتیرو د وضعیت په اړه شکایت کړی و د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي خبرې به واورو چې له ازادي راډیو سره کړی دي. فرشته جلالزی دا مرکه کړی ده او د مرکه یوه برخه به دلته واورو چې زموږ د دې دوست پیغام سره تړاو لري.
دلته ډېر زیات خپل د بالامرغاب طالبان دومره نه لري چې مثلا دلته مقابله دولت سره وکړي. دلته بیرونی طالبان راغلي د ولایتونو نه راغلي دي. د بیرون نه طالبان هم راغلي. چشمیان پکې دي. د غم پکې دي. ازبکان هم پکې دي. کمانډو ترینین سره فورزم کمانډوان هلته دي. دوی مثلا دغه د قطع خاص دي. پولیس دي. دوی ټول مشترک هم پراته دي. او ولې یو منطقه چې موږ خپله خوشې کړله هغه ډېر زیات خراب وو. داسې منطقه زموږ ډېر یو زوړ غونډې کور پخوانی هغې کې قومندانۍ قمنداني جوړه کړې وه. قمنداني مونږ ویل چې وباسي د دې نظرونه د مونږ خوانه میستله ولې دلته چا سپذیري شته چې د اوس میستله د کنډکټر نږدې کړل ورسره د ماغو سره د حمایت د لاندې باید اوسي چې پولیس دي پولیسي محلي دي مثلا دوی بالامرغاب ته تللم ما وزیر دفاع سره خپله بالامرغاب ته تللم د سانامې نږدې نه وکتل.
والي صاحب محترم دلته خو ازادي راډیو خبریالان وایي په بالامرغاب کې پولیس معاصره وو اردو معاصره وو ویلي دي چې ملي دفاع وزارت سم نه وایي چې هلته اضافي قوتونه رسېدلي نو تاسې دا ټول خبرې ردوي یعنی داسې شی نشته چې
نه کورنۍ معاصره هلته نشته کورنۍ سره کار نشته دچا د هغې چې د چا کور معاصره دی څوک نه دي هلته محلي خلک د محلي خلکو کې به دا مسایل به پکې نشته چې څوک درکړي. راغلو د پولیسو دپاره چې هلته د رو یو سل شل کسانو شاوخوا کې زموږ پولیسو چې عبدي قمنداني کې ما وویل که نه نو دا لږ سره دغه تهدید لاندې شته جدید تهدید لاندې وو نو د دې تهدید په خاطر باندې مونږ دا دغه وکړه چې زموږ یو څلور نفر پکې زخمیان شوي وو دا کسان هم راوستل د معاصرې هم خلاص کړي دي هېڅ او زما آواز به واوري ټول زه اطمینان درکوم درته چې خپل په مسؤلیت باندې پوهیم چې د حتی تر هغه اشپز پورې ورته پریښی نه دی د نږدې د کنډک سره.
دوستانو ستاسو نور پیغامونه هم لرو اوس به د کرکټ مینهوالو ته ورسو چې دوی څه وایي.
السلام علیکم زه شمجا خبرې کوم لازرنه دا د کرکټ بورډ پزلی چې کومه پریکړه کړې ده دا موږ ته د منلو وړ نه ده او په هر ثانیږي کې خو موږ ته کوم کمای نه ښکاري او په دې کې د لوبغاړو خفګان هم رامنځته کېږي خو زه چې څومره فکر کومه دا به په دې باندې له کومې خوانه بوجو که د پیسو یا بلد خبرې نو یما له کرکټ بورډ رئیس نه دا هیله ده چې درته ازاستنې ځای وټاکي.
سر عبد افغان کندهار ولایت څخه ستاسو سره په اړیکه یم. څنګه چې د کرکټ بورډ د اصغر افغان په باره کې د بدلېدلو او د نورو کپتانانو ټاکلو فیصلې ته موږ درناوی لرو خو یوه خبره متاسفانه زه دا کوم چې خدا نه کرده یو داسې پېښه ونه شي چې دا ټیم د سیاسي غوښتنو او د سیاسي اهدافو لپاره وکاري. یوازنی ټیم دی زموږ په 300 او 500 کاله کې چې په نړیوال ډګر کې ځلېدلی دی او هغه هم د اصغر افغان په مشرۍ باندې. خو د ټیم او د کرکټ بورډ ټول لوبغاړو ته موږ درناوی لرو نه داسې چې موږ وایو نبی یا راشد یا اصغر افغان څه لوبغاړي دي یا ټول کرکټ لوبغاړي چې دي زموږ انساني افغاني اسلامي مورني ورونه دي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې د دغه نړیوالو لوبو پورې د اصغر افغان خپل کپتانۍ ته دوام ورکړي بعد هغه هیڅ نورې تمریناتي لوبې نورې لوبې هغوی چې دي دغه کپتانان وازمویل شي لکه ګلبدین چې دی رحمد شاه چې دی راشد چې دی. سلام.
الو السلام علیکم زه عصمت الله فریدی د پاکستان د مهاجرونو په استازیتوب خبرې کوم. زه ولرمشر اشرف غنی باندې غږ کوم. د کرکټ اصغر افغان لري کړی ده نو 2019 د افغانستان غټ لوی دی استرالیا د نورو سره لوبي دي او دا له وخته تی مخکې اجرایه باندې غږ کوم. دا ډېره غلطه پرېکړه کړې ده او دا چې ورلډ کپ سیسو ده کې سپاه وژن بیا رامسته.
د کرکټ بورډ د دې اقدام سره په خپل د کرکټ لوبغاړو هم مخالفت ښودلې دی او ویل دي چې له نړیوال جام مخکې داسې بدلونونه ټیم به سبا تکوي او ناوړه پایلې لرلای شي. خو د کرکټ بورډ د غوړوي کمیټې مشر دولت احمدزی ویل چې د بدلونونو هدف دا دی چې افغان ټیم لا ښه وځلیږي او وتوانیږي چې په نړیوال جام کې ښې لوبې وکړي. له دې سره د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته ویل دي
څوک چې د کرکټ د بهبود لپاره مرسته مشوره راکړي یا زموږ سره همکاري کوي او ضرورت به مشاوره. تاسو ته معلومه ده چې کرکټ بورډ اداره د دې نه مخکې اجرایه رسیت پوست هم د ولسمشر په حکم باندې په دغه تیرو تغییراتو کې تاسو ولیدل چې د ولسمشر د حکم په اساس د اجرایه رسیت پوست صلاحیت هم عمومي رئیس ته ورکول شوی دی. نو په دې سره اوس دغه اداره په یو سیم پیج باندې سول یعنې د یو قلم لاندې یوه کمانډه اداره ده. دا زما مسولیت ته چې د هر مسول دا که سلیکشن کمیټي وي که کورنۍ کرکټ وي که لوبډله وي باید د دې ټولو کارونه ارزیابي کړو او د نږدې وګورو. په هغه ځای کې چې د مداخلې اړتیا وي بالکل به کوو. یو سالمه مداخله چې د دوی نه یعنی پوښتنه وکړو چې احمد ولې د لوبډلې نقشه نه وسوي دي او ده ته ولې ځای ورکول شوی ځکه چې زه خپله یو کرکټر یم شپږ اووه کاله ما د 8 بال رسمي لوبه کړې نو زه په دې ټولو وړتیاو باندې د لوبغاړو هم پوهېږم او ټول لوبغاړي د افغانستان پیژنم او سره د دې مجدوی کمیټه ایجاد کړي چې وا اجرایي کمیټه ده او ټکنیکل کمیټه ټول هغه غټي پریکړې به اجرایي کمیټې ته هم وړاندې کیږي او ټکنیکلي کمی ایشو چې راځي یا کوم مسایل چې راځي هغه به ټکنیکل کمیټې ته سپارل کیږي. یعنې نه غواړو چې د ادارې انحصار کړو. زه د ځان سره په یو لپټاپ کې وساتم د کرکټ بهبود لپاره د افغانستان د ملي لوبډلې د کیمپونو د لوبو نور څه پرمختګونه چې کیږي هغه به د کرکټ بورډ د اجرایي کمیټې او د ټکنیکل کمیټې سره دا ټول شریکیږي په ګډه به یو تصمیم نیسو. نو بیا کولای شي دغه کاروان ته ډیر په جدي توګه باندې صورت ورکړو او بالاخره دغه کښتۍ د کامیابۍ ساحل ته پریباسو. کرکټ خو واقعاً هم چې ته د لوبې ډګر ته د خپل ورور په وړاندې هم ځې جدي لوبه به کوې. د کرکټ په ډګر کې زموږ ټوس لوبډلې هغه لوبډلې دي چې واقعاً په هغو باندې حساب کېږي. خو زموږ هدف هم دا وي چې موږ په نړیوال جام کې واقعاً چې د هرې لوبډلې سره مخامخ کېږو باید خپل وړتیا وښیو. نو دا وړتیا په هغه صورت کې ممکنه ده چې واقعاً هم د لوبډلې انتخاب او هغه لوبغاړو ته ځای ورکول چې هغه واقعاً هم مستحق وي د هر لحاظه پرفیکټ لوبغاړی وي. نو انشاءالله دغه زموږ خبرې یا موږ چې کومه دعوه کوو دا به هلته په حقیقت بدلېږي چې موږ واقع یو په خپلو پښو ولاړه یو پیاوړې لوبډله انتخاب کړو او د نړیوال جام په لور روان.
آزادي او اورېدونکي پروګرام اورئ
دوستانو. اوس په تاسو نور پیغامونه هم سره واورو چې د خپلو سیمو نورې ستونزې مو سره شریکې کړې دي.
سلام علیکم آزادی رادیو کار کوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. رحمت الله د کابل نه تماس شوی یم. دغه وزیر اکبر خان چې خو دې ما په کړه پریکړه ما ته یې ویلي $200 راکړه بیا به د کار در وکړو. ما چې $200 نه و غریب سړی وم اتې یوه میاشت ورته وټالېدم. بله ورځ ویلي دا پښه دې هډوکی ویلي سوه دې دا به پرې کېږي. اتې را پریکړه اتې بیا راووتو. اشرف غني دغه هسپتال ښه څېړنه وکړي چې دا ولې دا مایبین ډېروي دي دغو هسپتال شیخ نه کې ورکوي خالي کوکې کې ورکوي. اتې بیا یې دا کوکې دي ورور جانه کوکې نه هغه کله نیسي مات جیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه جهاد الله خبرې کوم د کونړ ولایت نه د درپې د ماڼوګي ورسوالۍ نه. زمنګ افغان مخابراتي شبکې چې کوم دي دا هلته بیهي بندې دي او یا دولت بندې کړې دي یا مخالفینو بندې کړې دي. یو افغان بي سیم پایا ده چې هغه هم کله کار کوي کله نه کوي. دغه ستونزې سره مخ سابقه پایې وي ریبا دا یو کال وشو چې بندې دي. موږ هغه ستونزو سره مخ یو. زمنګ هم دې زر ته زر وخوړل شي. وسلام.
زه د روزګان د ولایت کذاب د ولسوالۍ خبره کوم. زه غواړم چې زما غږ د رئیس جمهور پر ورسیږي. زموږ په وطن کې ډېر غټ مشکلاتونه دي. پل نه لرو، د کچکاله سړک نه لرو، د اوبو ذخیرې نه لرو او یوه اندازه مځکه چې زر جریبه مځکه ده دا د هلمند پر غاړه د اوبو دغه څخه تخریب شوې ده. نو د خلکو بېشونه او جریبې او تقسیمات ټول سره ګډوډ شوي دي. زموږ د دغه امدکی اسنادونه په ولایت او ولسوالۍ کې لمنځه تللي دي. د کابل په لوی وزارت مالیه کې ثبت دي. نو د نات قدم په نامه باندې درې جلد کتابونه په وزارت مالیه کې ثبت دي. خیراجات په نامه دي. نو موږ غواړو د رئیس جمهور سره چې زموږ سره په دې کار کې ډېر غټ کومک وکړي او دغه اسنادونه او مکتوبه ما وروړي دي چې دغه د آرشیف رئیس ما سره پر لار نه دي. نو زه غواړم رئیس جمهور څخه دا زما غږ واوري چې په دغه وزیر صاحب مالیه باندې زما سره کومک وکړي چې دغه اسنادونه زما سره کاپي کړي چې ولسوالۍ ته راواسي چې د ټول ولایت او ولسوالۍ ته د ټول ولس مشکلات او د غم او د غاز خلاص.
السلام علیکم. رفیع الان د لغمان ولایت نه. د مونږ لغمان ولایت کې غنم راغلی و مونږ سلاول غوښولې ولې مونږ کوټې ټوله ناستې وې. مونږ سره نه زراعت کومه کوو نه واجرو کوو نه انکشاف جهاد کوو. زما د افغانستان چارواکو نه دغه هیله ده ته کوم کومک دي لغمان ولایت یا د نورو ټولو لپاره راځي غریبانو لپاره بېخي دې نه راځي سر نه راځي مونږ ته نه راکړ کېږي. هغه زورواکي وړي هغه حکومتي خلک وړي. وسلام.
زه هلمند ولایت صاحب خبره کوم. زموږ د ټول نشراج په ولسوالۍ کې
مکتب نسته نکلینکسان مکتب است پتول نرسیده که یه وشیم نسته. سلام علیکم. آزادان از نهایت دکونار ولایت مرکز سرآباد نمیده آزادی را دو پیامگی خبران تخفل پیام بریدم داشت بکونار ولایت که داده کتابونو نشتون یا کتابونو کمبودیا زمین ماشومان مکتبونو تنزی دل تامون تا کور که بانی که مکتبی که مکت کتابونو نرآکی نمک درس بچیش کیویو نزما وقتی ندا وزارت معرف ندا چیزه ترزرا دکونار ولایت معرف ریاست تا کم کتابونه چې نشته د ماشومان لپاره دغه کتابونه که چېرته ورته راولېږي نو زموږ ماشومان د کونړ ولایت په ډېر شوق او ذوق سره خپل مکتبونو ته ځي او خوښ دي چې زموږ په کونړ ولایت کښې مکتبونه خلاص دي. الحمدلله مونږ کومه ستونزه نه لرو، صرف ستونزه همدغه یو د کتابونو نه ده. په احترام.
السلام علیکم ورور جانه، عبدالله خبرې کوم د ننګرهار ولایت د شینوارو لویه ولسوالۍ نه. دغه نوي پاڅون کوونکي چې دي کوم چې د پیسې دي خلک دي د سیاچو دي دغه نه مونږ د شپانه کوچان سخت په تکلیف دي داسې منډې پسې وی ډبې کډه بار کړه بجلۍ مه لګوه دا خو شپې ماران دي لړمان دي هر کوم شیان را ځي او مونږ دې سره دې په تکلیف کښې دی. د چین ولسوالۍ مونږ خواهش ورکړي دغه خلک سیخ کړي او داسې خو خو په کورو ننه وځي د کوچانو یا کډې اړې پیسې خوړ جابر دوه کوره له موټرو راړولي وو ایچیم نو سره من دیره ده دور تکلیف ور کړه ده بار کړه زنانه له موټر کا تکړه ده ګانډه ګوره دا ګوره دا ولا خکاری مګو دوی چې دې تاسو دې پښتانه یو دا ښکار دې نه تر کېږي دومره ظلم کلم دې تعالی پورې ته یو کلم دې دیش پورې ته دا ما من دی چې هم دې چې دې ته خوري وسته خورانه کې دا ګو شپنو چې منډه وي اور تا دې شپنو دا ډای وستل او دا بوغه په چوره دې استعمال مره ولا دې استعمال مره یا دې موږ دا دې چې دې وکی چې موږ دې وطن وشړې دې ورخ څو تر او یا دې دې چې دا پاتن کوون کې دې په قرار کې دې ملي اردو ځاپل ځو پوسټ دې 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 موږ نه پازاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
مننه کوم درنو اوریدونکو چې خپلې ستونزې مو راسره شریکې کړې. هڅه کوو چې ستاسو ستونزې او شکایتونه اړوندو مسؤلینو ته وسپارو. ستاسو د نورو پیغامونو په هیله هم یم او دا یادونه کوم چې دغه پروګرام د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. د دې خپرونې په جوړولو کې طاهر روشان همکاري او مرسته راسره کوي. مننه ترې کوم. تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم. الله ومازه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تصویر تا گورم ز خو ما قام نګورم شپه او سحر نګورم تاسو سويته